ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې کوو. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبریالان نیولی دي. د دغو بنسټونو پر اساس په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ایز خبریال حبیب الله سراب، ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیر زای او د دې رسنۍ خبریال جان آقا صالح او په کندوز کې د سلام وطندان رادیو سیمه ایز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبې له ورځې را پدې خوانیول شوي دي. د غراس په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د رواني اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. RSF یا د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په وروستیو ورځو کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالي په نوم یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې د 2020 کال لاګست وروسته د 12,000 خبریالانو په درو کې دوی برخې د دندو پریښودو ته اړ شوي چې په هغو کې 80% ښځینه خبریالانې دي. په راپور کې راغلي د 1520 ثبت شویو رسنیو په منځ کې تر نیمایي زیاتې نور فعالیت نه کوي او له 150 تلویزیوني شبکو څخه اوس تر 70 کمې فعال دي. د 300 رادیوګانو له منځه یوازې 170 خبرونې لري او د خبري آژانسونو شمیر له تیرو دو کلونو راهیسې له 10 څخه 13 راکم شوی دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبریالان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې طالب چارواکي په وخت معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. زه عصمت څاروان یم او په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازه حجت الله مجددی. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایند اخلی مرزیه حفیظی او همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. لومړی شاخله مجددی که تاسو ووایئ د رسنۍ یو مشکلات ډیر دي، لومړی به په دې خبري وکړو چې ولې ډیر رسنۍ بند شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او ګران ملما حبیبی ستا سلامونه وړاندې کوم. هغه څېړنه چې موږ لرو او زموږ ټولنه کړې ده په هر دوه میاشتو کې موږ یو څېړنه لرو، د رسنیو اصلي لامل او اساسي لامل اقتصادي ستونزه ده. دې کې شک نشته چې د دې په منځ کې نور ستونزې به وي لکه دغه موسیقي او سریالونو او فلمونو دغه مسایلو باندې بندیزونه چې ځینې رسنۍ چې یوازې دغه برخه تک دغه برخه نشرات درلود هغه د همدغه بندیزونو له امله بنده شو. او په دې کې هم زه ویلی شم چې ځینې هغه رسنۍ هم خپل هغه پالیسي بدل کړ او اوس که اقتصادي ستونزه ونه لري نشرات لري، لکه وم تلویزیون ده چې سریالونه او دغه مسائل نشرول اوس نور برنامه لري، یا سراهنګ رادیو ده یا چې اوس هم خپل هغه پالیسي بدل کړی ده او نشرات لري. راک رادیو په کلید ګروپ کې چې اوس د مرسل په نامه خزینه نشرات لري. خو په ټوله کې دا ویلی شم چې اگر رښتینې څېړنه چې موږ په افغانستان کې په هر دوه میاشتو کې لرو دې کې موږ ته په ډاګه شوې ده چې هغه اصلي لامل دغه اقتصادي ستونزه ده. دې کې شک نشته چې نور اقلاتو ته لاسرسی یو ستونزه شته ده. دغه ځینې مقررات سوزه په خبریالان او رسنیو پر وړاندې شته، مګر دا د دې لامل نه دی ګرځېدلی چې رسنۍ بندې شي. مثلا اوس ویلی شم چې دا د تجلا رادیو په ډېر په خوښۍ سره ویلی شم چې ډېر د اوږد ځنډ وروسته خپل نشرات شروع کړی دی، خو مګر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
ډیره مننه مجددي صاحب. شغله حبیبي، ستاسو نظر څه دی چې ولې اکثره رسنۍ بندې شوې دي؟ اقتصاد رول لري او که بندیزونه او محدودیتونه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام استاذ او استاذ درانه ملما او اوريدين كوتا زبا مستقيم راسم استاذ دي سوال و جواب ده زه دي مجددي صاحب خبر سره تقريبا مغاگه ما ولی زین موارد دي چې زه باید هغه ته اشاره وکوم چې دا په موږ باندې تیر سوی دي او دا رقم په نور رسنۍ باندې هم تیریږي. موږ په ټول دي موږ شون محلي رادیو و په میدان وردو کې موقعیت درلود او دا رقم نور محلي رادیوګان هم په دریمه درجه ولایتو کې اعلانات نه لري، یعنی د اعلاناتو له نشتون سره مواجه دي، یعنی په اعلاناتو او په دې شان باندې دوی نه چلیږي. ولې مونږ په یو شوق او ذوق او خپل د ولایت ځوانانو ته د یو عملی او علمي دګر ګرځولای وو او په یو شوق او ذوق باندې به دوی راتلل او برنامه به مختب ولې لایف برنامه وي او ډېر علمي او معلوماتي نشرات مونږ دلو. ځکه زما پالیسی کله چې امارات راغی مونږ خپل دغه جدول ورولېګو نو هغوی پکې هیڅمونه هغه ونه کې خوی پکې ونه نیوله، یعنی اته د امر بالمعروف له خوا نه مونږ تقدیر هم سو چې اوس هم تقدیرنامه او شان هم شته. ولې سره له دې هم د ځینو نورو اداراتو مستقیم او غیر مستقیم مداخلات او غیر مسلکی برخورد له رسنۍ سره او سل په سل سانسور د دې باعث وګرځېده چې ډېری رسنۍ هغه وکړي. صحیح ده چې اقتصاد رول لري، مونږ هم په همدې اقتصادي مشکلاتو کې مونږ لس کاله نشرات درلودل، ولې دوه درې ځلې د مونږ د جمهوریت په وخت کې هم سقوط وکړ. ځکه چې مونږ رادیو ړنګه شوه او هغه باندې راکټ ولګېده او څنګه پوسټه وه، ډېر مشکلات راغلل، خو ولې بیا مونږ شروع وکړه. ولې دا ځل د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم وې چې ما پریکړه لیک صادر کړ او د هغه پریکړه لیک نه اوس یو نیم کال کېږي تر اوسه چا ماته ځواب رانه کړ. دا تر اطلاعات فرهنګ هم لاړه او یو هیچ چا نه کوم ادارې نه حکومت او نه هم د رسنۍ په نوم کوم ادارې د مونږ لاس نیوای وکړه او خواخوږي راسره څرګنده کړه. نو دا ویلی شو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم شته چې یو دېرشم تاریخ باندې
دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ په دې به خبرې لږ وروسته وکړو. زه به در څخه وغواړم چې تاسو پریکړه لیک صادر کړو، څه غوښتنې مو ترې کړې وي چې هغوی ونه منلې. خو د دې اقتصاد په مسله کې غواړم چې د ښاغلي مجددي نظر واورم. مجددي صاحب، د رسنیو اقتصادي ستونزو عوامل څه دي؟ مخکې هم داسې ویل کېږي چې ډېرې رسنۍ یعنی خود کفا نه وي، په داخل کې دومره اعلانونه نه وو، نو دا څه شی سبب شوي دي چې د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي؟
هو درخو د سولارو نه دغه رسنۍ تمویلېدل یو لوی لاره دغه نړیوال بنسټونو د بیان د ازادۍ نړیوال بنسټونو وو چې رسنیو ته په مختلف لارې نه مرسته کول. دویمه برخه د حکومت اعلانونه وو ډېر په پراخه کچه، مثلا د چاپیریال ساتلې برخه کې، روغتیا برخه کې، د تعلیم برخه کې، دغه نو مختلف برخونه، د کرنیز برخه، دا ډېر اعلانونه درلود رسنیو لپاره. او بل ملي تجار و زموږ دغه تولیدات او صادرات و واردات پکې ډېر زیات و، د زینه رسنۍ تغذیه کېدل. او هغه اخرنۍ منبع د تمویل هغه د هر سیمه هغه بازار و چې څنګه سه یو څه به رسنۍ ته رسول چې هغه د سقوط نه وژغورل شي. مګر متاسفانه ټول لارې بند شوې، هغه نړیوال بنسټونه هم هغه مرسته نه کوي رسنۍ سره لکه چې په خوا کول.
یعنی بیا یې هم کوي صنعت
یو څنګه سکهي، خو مګر دغه نه دی، د څه منظم شوی نه دی، هغه سیستم چې په خوا وو هغه مر نه دی. زنه رسنۍ نه موږ اورو چې ورسره یو څه ډېر لږ چې دغه وار نه دی چې موږ وایو چې دومره دی چې هغه رسنۍ پکې وچلېږي. خو هسې ورځ تېروي، هماغه د رسنۍ د تیل یا د برېښنا او د کور کرایې او دغه څیزونو به پکې یو څه راوځي. او هغه دولتي اعلانونه خو هېڅ نشته. اقتصادی وضعیت خودغس وضعیت کده چه است تجار هم دومره اعلان نلری. حتی اگر سیمهیز بازار چه یو زر روپه یا دو زر روپه پا میاش که غختل چه سیمهیز رسنه للار اخپل اعلان اخباره که اگوی دومره امکانات است نلری چه دومره پیسه هم دومره زر یا نیم زر افغانه رسنه تاور که دا طول لار وطرل شو. کسی هم امداوست هاگم را رسنه چه موگ لرو لکه چه هم داغ تجلا زوایم زداده هم چه داغ تجلا و به حبیبی صاحب شخصی پیسه نبا وچلیگی هم دست نور رسنه هم که دست رسنه هم موگ با ولایت که لرو چه امتیاز خوانده تله ده دو دره اگه پخوانه خبری الان بده لپاره چه ده اگوی مسلک او سمره چه شوق خپل مسلک دلاری بزده که کار کهی اگه را اولی ده رسنه جنراتور تیلا چوی یا ده برخنا پیسی ور کهی خو اگه رسنه فعال ساتله ده پده مانا نه چه دوم رسنه چه موگ لرو دا با طول دست ماش لری یا منظم مالی امکانات لری دست نیشته. و موک اگر زموک سرزن خیلی چه ده دوزار و دولت زر رسنیس کارکون کنه اوس سالور زر رسنیس کارکون که پاکستان که فعالیت لری. نو پا دوی که 50 سلنه ماش لری خو اگر ماش تقریبا 50 سلنه اگر ماش لری چه پخواه در لط او باقی ده 2000 کسان چه پا سیمهیز رسنه که کار کهی دوی نه یوازه چه استخاری کار کهی ماش چه نلری. حتی زن وقتو که به خپل جیب نل که چه مخ که ما مثال ور کرد اگه در رسنه مصرف هم ور کهی خو اگه یو مسئولیت چه لری یو شوق چه خپل مسلک تلری او دا چه نور در رسنه باید فعالوی او در خلق و آواز جکشی هم دست وضعیت تر روانده.
بله، ډیر زیات مننه مجددی سه. دا شیبه د افغانستان د خبریالانو سازمان وایانده اخلی مرزی حفیظی هم د تلیفون لاله را سره را اخلی حفیظی تاسو ته مرکلی وایم. د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شو دی چې اتیا سلنه شزینه خبریالانو دندې پریشی دی، یعنی په دې تیرو دو کلونو کې تر هر چا زیات شزینه خبریالان زیات اغیزمن شوي دي. ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟
سلام تاسو ته او ټولو ترنو اوریدونکو ته. متاسفانه د افغانستان له سقوط سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه،
بله
یالان باندې بندیزونه و محدودیتونه وضع شد. دا یوازه درسانه این پا برخه که بود ده طالبان و واکمنه روس ده طالبان و ده افغانستان خیزی لملنه قربانیان میده طالبان و حکومت که آقای نه یوازه پای رسانه این که بلکه پا مختلف و نور و برخه که دیدوی مخوانی ولشوه علتونه ممکن زیاد و کولیسی و سی ولی در طول و اساسی مثلا یو خود ده طالبان و ده تیرو پینزوش خاله مخ که چی دوی واکمن ول پر افغانستان بانده دیگوی تاریخ ده افغانستان طول و خلق و تروکانه و چی ده خز و پولانده چه و دیدوی لاتک یو زل بیا کزی و داره ولی گره کزی پا کرون و بانده که نولی ایش بیر میرون
باشه. ستاسی منظور داره چه هم بخینه دار سبب شو
چه پیاوه دفتر که دیر نارینه سرکار نکوی ماسکونه باید به تلویزیون که باید بی واچوی اودی تا وقت نور مسائل حتی خبریالان و سره چمون که تماسکی و اوگوی وایی چه کلاره که کلا چه دوی دفتر لوری ترازی طالبان دوی دروی چه دیتال پارتاس سر محرم نشتن و دا آقا مسائل دی چه حتی هیچ پوسنه سخت و شرایط و محدودیتون و سردوی دخل و رسنیز و فعالیتون و پیدامه ورکلی دا اغا موارد دی چه خزینه خبریالان و سر مخامخ دی او بدبختانه رست در بلی دا محدودیتون زیادیگی لار حتی دغه ته برابر سه ده چې بلاخره د خزو پولاند د رسنوی او دروازه باید مکمل وتړل سي. دغه محدودیتونه علت هم دغه ده چې باید په یو شکل باندې خپل خزې دې ته مجبور سي چې خپل دند پیږي. ما څور از مخکې ملي یو افغان خبريال سره خبري کوله په همدغه موارد باندې چې هغه تازه پاکستان ته رسیدلې ده. اغه ویل یوازینی دلیل چې ما رسنې پری خوده همدغه او چې ما باندې ما جبری شو یا مثلا کله چې د راپور برخې په ورق امضای می بدل ک په همدغه بهانه چې د راپور دي سم ده د راپور دي ناسم ده دارف دی ولی آفیس دی دارف دی ولی نه دی آفیس دی همدغه بهانو تر هغه مرحله پورې دا ورسول چې بلاخره رسنې پری دی او افغانستان اوسی دا سخت شرایط بدبختانه همدغه رقم دوام دی او تر اوسه پورې هم ډیر زیات خبريالان له ستونزو او مشکلات سره مخامخ کړي دي.
ډیره مننه اغلی فیزی. شغله حبیبی تاسو مخکې ویل چې فشارونو ته اشاره درلوده چې د طالبانو فشارونه سبب شول تاسو ځینې غوښتنې درلودې خو هغوی ځواب نه کو در څه غوښتنې مو درلودې په کومو برخو کې تاسو تر فشار لاندې وئ چې تاسو د رفع کېدو غوښتنه لرله؟
اول غوښتنه خو زموږ دا وه چې مونږ په خپل پریکړه لیک کې لیکلي وو چې مونږ ته باید یو په ټول افغانستان کې باید یو رسمی لایحه یا یو څه د قانون په نامه یا لایحه یا یو لیکلی مانه مونږ ته نشر او پخش سي د اطلاعات فرهنګ له خوانه، ځکه مو اطلاعات فرهنګ او امر بالمعروف به خپل ځای ناسو له استخباراتو نه یو کس راته دی چې به چزلو سو بس را بغه په مونږ به پټکیو خبرې کولې چې بس راندا وګدسي وکي دا دسي وکي دسي وکي اته دسي راغله چې دی استخبارات یو عادی مامور براغی اطلاعات فرهنګ رئیس بم راغخت مونږ بهم راغختو او ټول به راغختل ورته ویل چې فرمایشات به ورکول چې ما په همدغه الفاظ او وخت ویډیو سي فرمایشات مونږ ترا کول چې د ما اختلافات هم د وسینه ادارې سره په دې خبره پیدا شول چې به تاسو سره مرکم و دلوده. نو دوی غیر مسلکی برخورد کی وزګوري څور د مخ کې هم زما ادارې ته راغلي دي او شروالي له خونه مور لا کړی ده د دې لپاره ستاسو د راسي د لاس کالو د اجاري پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ما پیسې کال په کال ورکړي دي، اته تیرې ادارې هم زه جلب کړی وم او پیسې ما نه غوښتي، ځکه د شاروالي یو اداره ده چې کال په کال خپل عواید اخلي او چې عواید راپور ورکړي وخت کې فشار اولي په هغه منابعو باندې چې باید پیسې ورکړي. یعنی مونږ کال په کال خپلې پیسې ورکړي. دوی دومره غیر مسلکي برخورد کوي چې خپل دوسیې نه ګوري، خپل اویزونه نه ګوري، خپل سټېټمنټس نه ګوري، راځي او هغه مهر الله کوي بل هغه چې موږ ورسو اویزونه او هغه وروخي او سټېټمنټس وروخي چې وروره په دغه تاریخ په دغه تاریخ موږ پیسې تویل کړي دي بل هغه بیا راسي بیرته مهر الله خلاص کی. یعنی تر دې حده پورې چې منډې تر رسنۍ ده منډې تر هغه یعنی په ناو د انواو باندې غواړي چې موږ هغه چپ کی او غلی وکي چې موږ یعنی دا حکومتونه به زیرا زی موږ نه غواړو چې رسنۍ هغه کې خېلې پاتې شي، ځکه رسنۍ یو مقدس او پاک او خپلواک مسلک ته موږ نه غواړو چې هیڅ حکومت یا دغه سیاسي چارو کې موږ لاسوهنه یا مداخلات وکړو. ولې موږ هغه ناپلیتوب ته نه پرېږدي، موږ بې پاریتوب ته نه پرېږدي، موږ وادې ته نه پرېږدي چې یو تشویق او ترغیب هم نه کوي، ځکه دغه رسنۍ ما مخکې ویلې چې که په اقتصادي مشکلات ولري ولې یو تشویق ورسره وي بیا هم هغه مونږ کولای شو چې په کلو کلو یې وچلو.
ډېره مننه مجددي صاحب. ټاکل څو ځلې له تاسو سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت و وعده وکړه چې هر ډول سرغړونې یا هر ډول شکایت چې و د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې به تعقیبی شي، امر بالمعروف و نور ادارې به په دې کې کار نه لري. لیکن اکثرا موږ وینو چې د یاد استخباراتو له لوري یا د امر بالمعروف له لوري خبریالان ځورول کیږي یا ورڅخه شکایت لري. د دې دلیل څه دی؟ تاسو کله چې له دوی سره خبرې کوئ دا موضوع ورسره مطرح کوئ، د دوی ځواب څه وي؟
یو خو زه مخکې زه ستاسو پوښتنو نه حبیبي صاحب خبره ته راشم. رښتیا چې چیرته یو داسې لایحه یا مقرره و یا یو خصوصا یو قانون نوي هلته به دغه ستونزې وي چې د حبیبي صاحب خبره اکثره ځایونه موږ ته دغه شکایتونه راځي. او یو د خوښۍ خبره دا ده چې مخکې اونۍ کې ښاغلی مجاهد چې د قندهار خبریالانو سره لیدلی دی هلته ویلی ده چې په دوه اونو کې د رسنیو قانون پلی کیږي. که چیرې دا کار وشي دا به ډېر یو ښه خبر وي، موږ هرکلی کوو او حداقل رسنیو لپاره د حفظي صاحب خبره یو تګلاره به معلومه شي چې کوم خواته لاړ شي او څنګه دغه ولري نشرات ولري.
یعنی حتی که یک طرف هم جور شوی دا قانون لخبریالان و سر پکی مشورم نوی شوی بیا هم خره تردی چیز قانون نوی؟
نه دا چیز قانون نوی خره، خو مکتا کرسه هم مکسر مشوره نده شوی، خو ظاهرن مکتا ویل کی گه چه یا سه اصطلاحاتو که تغییر را کلده لکه امارت جمهوریت فرضای اسلامی امارت و دقا مسائل، بیا هم موږ او تاسو به دا به پرېږدو هغه وخت ته چې هغه قانون زموږ او ستاسو لاسته راشي. او دا هم دا ستاسو خبره چې که هیڅ نه وي حداقل قانون وي چې څوک پوه شي. بیا پخوا هم 15 ځله د رسنیو قانون د جمهوریت په وخت کې تعدیل شو، موږ په ګډه رسنیو سره کولی شو چې بیا ځینې ستونزې چې پکې وي دغه چارواکو سره شریک کو او د حل لاره ورته پیدا کو او کله شي د تعدیل لپاره لاره هواره شي. دا د تخطی او کمیسیون پروس کال یو کال د کار وکړ، هیڅ نه ویل نشو چې هیڅ مؤثریت نه درلود، خو هغه موجودیت هم رسنیو لپاره یو تسلا و. خو نن د دویم دور دغه پیل شو، نن پس د ماسپخین دریم دور د کمیسیون جلسه بیا هم دویم دور شروع شو. په دې کې یو توپیر لري پخوا سره چې پخوا دوه استازي د رسنۍ ټولنه نه و، اوس دغه ټولنه نه څلور کسان دي، د رسنیو د منځ نه یو استاد دی، د تلو نیوز مشر، او تعداد د رسنیز برخې نه زیاته شوی دی. نن هغه تعارفي غونډه وه، هیله من یو چې زر کار پیل کړي او یو څه اطلاعات فرهنګ وزارت خوایي چې دا سږ کال به پخوانه توپیر ولري، ځینې تغییرات چې په هغه تشکیلاتو کې راغلي دي د دوی په کار کې هم انشاءالله چې تغییر راشي او موږ دغه تغییر عملا وینو چې نور هیڅ بنسټ هیڅ اداره یا بغیر دغه کمیسیون د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي.
بله ډیره مننه مجددي صاحب. محترمه افیزی، تاسی هغه موارد چې یاد کړل چې لکه بلې اکثرو ښځینه خبریالانو دندې پریښېدي، ځینې شاید هم ډېر زیات جدي نه وي، یعنی شاید هم دومره سخت قیودات نه وي چې لکه بلې ښځینه خبریالانې دندې پریښېدي او میدان داسې ژر خالي کې. فکر نه کوي چې دا هم اشتباه ده چې که مقاومت ونه کی شزینه خبریالان میدان به غوی ته خالی شي؟ یو شمیر شاید ټول طالبان نه، ځینې طالبان چې ډیر سخت دریزی دي غوی به همدا غواړي هم چې شزی کاملا میدان پریشتي له رسنوی له هرې برخې لري شي.
زه هیڅ کله د دې طرفدار نه یم چې یو انسان د مبارزه ونه کړي، که هغه ښځې وي که نارینه وي یا هر طبقه چې وي دا فرق نه کوي، ولی د ژوند یو اصل مبارزه کول دي، حوصله کول دي او د خپل حق لاسته راوړل دي. ولی دغه حق په کومو شرایطو کې او په کوم ځای کې باید لاسته راشي؟ تاسو ته روښانه ده، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه څه رقم یوه ټولنه ده او زموږ د خلکو اصلا مخصوصا په لرو پرتو سیمو کې که هغه ولایتونه دي، ولسوالۍ دي، هر بل ځای چې دي، کله چې یوه ښځه د زندان ته ورځي هغه ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ هم تاسو په دې باندې پوهېږئ، هم د افغانستان ټول خلک په دې مواردو باندې پوهېږي. اوس که چېرې یوه ښځه د دوی پر وړاندې درېږي، مبارزه کوي، غږ پورته کوي، خپل حق غواړي، هغه زندان ته اچول کېږي. دا ښځه هېڅکله نه غواړي چې د دې حیثیت یا د دې عزت آبرو تر پښو لاندې شي. موږ او تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو دوو کلونو کې موږ اتلې مېرمنې درلودې چې د سړکونو سر ته ووتلې، دوی مبارزه وکړې، مظاهره یې وکړې، دوی خپل حق وغوښتل، دوی نه حتی دوی حاضر نه دي چې په یوه خپرونه کې له یوې ښځینه خبریالانې سره کښېني او مرکه وکړي. نو څه دې ته ورسېږي چې دوی به د ښځو منطق ومني یا هم ښځې دې په ټولنه کې ومنل شي؟ مهمه دا ده چې کوم کسان چې له افغانستانه بهر وتل دي اووی باید مبارزه وکړي. مهمه ده دا کوم سازمانونه چې د خبریالانو په نوم باندې پیسې اخلي، کوم ټولنې چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خبریال په نامه کار کړی و، ځانونه یې مطرح کړل، مډالونه یې واخیستل، تقدیرنامه یې واخیستل، ځان یې په نړیواله سطحه مشهوره کړل، د خپلو شخصیتونو د لوړولو لپاره دغه کسان باید لاس په کار شي. دوی باید له بهر نه دوی ته لاس ورکړي او له دوی سره یو ځای ودرېږي، یا هم حداقل د دوی غږ باید ووسي. یوه ښځه په یوازیتوب سره په هیڅ صورت په وطن کې کار کولی نسی. خب زه به تاسو سره دغه ومنم چې مثلا فرض مثال زه به کابل کې راووزم سړکونو ته، یا هم له طالب سره به مخامخ کېنم دا خبرې به وکړم، ولې زما د ژوند ضمانت څوک کوي؟ زما د عزت ضمانت څوک کوي؟ کومه نړیواله اداره یا کومه اداره چې د افغانستان د ښځو په نوم کار کوي؟
زما د خبرو منظور دا و د خبریال خو په هر حال مبارزه نه کوي، به خبریال خو خبر رسوي او بغه څه چې په ټولنه کې پیښیږي هغه منعکسي وي. زما منظور دا و چې که چېرته کومې ښځې ته ویل شوي دي چې ته ماسک واغونده یا په دې خاطر یې دنده پریښي وي، فکر کوم چې دا به لازمه نه وي چې په داسې مسایلو باندې دنده پریږدي.
او باید کار ته دوام ورکړي. دا خپله په یو شکل باندې مبارزه ده. کله چې یوې ښځې ته په جبري توګه ویل کېږي چې ته ماسک واچوه او هغه دنده پریږدي، په دې شکل باندې لسګونه نور موارد دي چې هغه ته د خلکو پام راګرځي. ممکن که هغه شمېر ښځې چې دوی دغه خواستونو ته یې غاړه ایښې ده، هغوی مثلا کار کوي یا د مجبوریت له مخې یا د علاقمندۍ له مخې نه، یا بل هر مورد چې د هر دلیل چې هغوی لري، موږ د هر یو شخصي نظر او شخصي پرېکړې ته احترام لرو. ولې مهمه دغه ده چې که چیرې دغه ښځې چې درېږي چې وایي موږ په دغه شرایطو باندې کار نه کوو، صحیح ده، ایجاب به وکړو، په دې کې هېڅ کوم مشکل نشته، په هغه باندې هېڅ غږ نه دی پورته کړی، ولې د ماسک اچول یا دا چې یو نارینه سره مرکه نه کول، دا هغه موارد دي چې ښځې ورسره مخامخ دي. که ښځو ته وظیفې ته اجازه نه ورکوي، مرکو کولو ته اجازه نه ورکول کېږي، نو د څه لپاره دوی کار وکړي؟ خو دا په دې مانا ده چې دوی ته یوه فضا جوړوي چې باید ښځې شاتک وکړي، فضا دومره قید کوي چې څوک د مرکو لپاره ورسره نه حاضرېږي، څوک په انسان کې نه حسابوي، قویدات هم لیوی خوانه به تک را تکی مشکل بی خامقا هر حقا چوب چوی بلاخره زره دی تکنک زره نکه کهوی چو باید کار مکنی. او مخی هم نور میلمنور تا اشاره مکنی.
بله دیر مننه، سلامت و سیب آقای حفیظی. شاغل حبیبی، طالبانو په یو د تبابت له برخې پرته او په یو تر یوه حده په پوری په امنیتي سکتور کې ښځو ته اجازه ورکړې ده چې کار ته دوام ورکړي، په نورو ټولو برخو کې حذف کړي دي. دا چې په ژورنالیزم کې پریښي دي، په خبریالیتي پریښي تر یوه حده پوری، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ فکر کوئ چې په دغو فشارو ته دوی منتظر دي چې د دې فشارو له کبله به په خپله دوی کار پرېږدي، نو څه ته بندیز پې لګو او که کوم بل دلیل کېدای شي؟
تاسو خپل لکه څنګه چې اشاره ورته وکړله، دغه قویدات یا دا سانسور یا دغه اته د رسنۍ مالکینو ته داسې ویل شوي دي چې تاسې په ښځینه وو باندې فشار راولئ تر څو دوی خپل دندې پرېږدي، او حتی دوی د ښځینه وو اورېدونکو غږ نه غواړي. ځکه موږ ته د استخباراتو کسانو وویل چې تاسې باید د ښځینه وو او کوم تلیفوني اړیکې چې په یوه ادبي یا معلوماتي خپرونه کې تماس نیسي، تاسو دې هغه غږ بند کړئ، هغه غږ مه راخلئ. ما ورته ویل موږ هغه یو ساده تلیفون باندې اړیکه راخلو، موږ هغه دستګاه نه لرو چې اوله لکه د تاسو چې دا اوس ده په استودیو کې پلیسي بالا هغه بیا هغه ته نشر شي، تخنیک له خونې نه استودیو ته لاړ شي، موږ مستقیم اړیکه راخلو. داسې موږ نه شو ویلی چې دا تورخان ده او که ګلغوټۍ ده، او چې ګلغوټۍ تلیفون یې قطع کړو او تورخان ته یې تلیفون یې راواخلو، موږ داسې نه شو کولی. ځکه موږ په ډېر ابتدایي وسایلو باندې موږ نشرات کوو، یو د اختلاف هغه دا هم وه زمونږ دوی سره چې دوی حتی د ښځینه وو غږ نه غوښته چې باید نشر شي. نو په دې داسې یو حالات کې او داسې یو جامعه کې چې دوی د خزینه او غږ نه غواړي چې خپور شي، نو د خزینه خبریال کار کول نو پاس ادارات کې یا پاس یو هیواد کې ډېر ستونزمن ده. او زه پوهېږم سل په سله دوی در کوم هغه کسان چې دلته کار کوي په ډېرو مشکلاتو باندې کار کوي، لکه څه رقم چې خور حفیظي ویلې، په لسهاوو موارد موږ لرو چې روزمره راځي پاکستان ته، اسلام آباد ته، نور هیوادو ته، لمدغه مشکلاتونه او تاسو وګورئ چې لنه وکي مجردي صاحب دې چلنه وکي نور کسان چلنه وکي ها کسان چې اوس خبريالي کې زیاتره یغه نوی چری دي چې جرنالیزم نه فارغ شوی دي او خانه کسان زوینه د کړی او یو تعداد د ګوت پښمیر خانی کسان هم پاتې دي ولی په مجموع کې مونږ ویلې شو چې دي زیاته قرباني خزینه خبريالانی دي چې په ټولو ولایتو کې دوی ته صدمه رسیدلې او دوی دندونه ګوښه شوی دي او لا د لړۍ جریان لري.
ډیر مننه مجددي صاحب د معلوماتو د شریکولو یادونه هم وشوه. ډیر خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات نه شریکوي، د دې دلیل سره دوی څه وایي؟
زه بیا هم لکه تبصره لرم بیا ستاسو ځواب ته راځم. دا د خزینه خبریالانو په برخه کې نورو دا چې څنګه زموږ د ملګرو وزي مکه په دې یو سخت حالت کې کار کوي. ما په خپل په 2001 کال کې د فاکولټي ژورنالیزم فاکولټي نه کابل نه فارغ شوم. کله چې خپل ولایت ته لاړم نو دا هغه د ټرایپاد او د سیزنونو مې شروع کړ او د ست زایو کې زه برابر شوم چې د سره باندې پیک اپ فایر شوې دی او زه پلی خپل خبر پسې تاګاو او نجرا به دغه ساحو کې او د څه وخت هم شو ده چې زموږ ملګری خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل ملګری تل دی هغه کیمرا او چت کړی دی او کار کړی دی. خو یو خبره باندې چې زما ډیری ملګری را سره مخالف دی او کله را باندې دادخواهی ګروپونه جوړوي کله را باندې عریضه کوي. خو اصلي لامل دا ده چې زه وایم ډیر سختی موک تیر کړی دی او اوس هم دا اوس چې زه کار کوم داسې ډیر سختی سره کار کوم. داسې نه ده چې حبیبي صاحب ستونزو سره مخامخ شوی دی او زه ستونزو سره مخامخ کیږم. نه، دوی یو رسنۍ چلوي، دغه رسنۍ مسؤولین یا یو خبریال دی د خپل ځان مسؤلیت لري، مګر موږ د ټولو خبريالانو او رسنیو او تاسو به کېدای شي چې دې باندې تاسو به پوهیږئ چې څومره بوج موږ سره موږ باندې وي او څومره کله کله داسې وضعیت ما باندې راغلی دی چې یعنی ډېر سخت حالت. مګر موږ د اول نه داسې ویلی دی چې موږ د خپل خلکو غږ یو او موک
یعنی ساسی منظور داره چې خزینه خبریالان له ستونزو سره سره باید کار ته دوام ورکړي، کار پرې نشي. منظورم داره
نه یوازې خزینه، دا نارینه هم خو کله چې په دغه وخت دغه حالت کې چې کار کړی دی نو اوس هم موک کلار شو 2001 تر 2015 پورې موک خو ځینې وختونه دغه ځینې خبرې دی چې موک نشو کولای. ډیر سخت حالات و، قانون نه و، زورواکي و، هر ساحه کې، هر ولایت کې، په همدغه دننه کابل کې نو ډیر سود و. خو موږ کار کول، خو اصلي خبره دا ده زه پوهیږم چې ویسا برابر ده خپه کیږي دغه اغل حافظي به را باندې خپه کیږي او خو اوس ماشاءالله دا لار خلاصه شوه ده. نو خبریال چې دغه ځای نه وځي اسلام آباد ته ځان ورسوي نو د وټلو لار ورته خلاص دی. نو ګوري زه یو بل د حافظي صاحب ته وایم، اغلی حافظي ته، چې فقط یو یا دوه پیښې د خزینه خبریالانو موږ لرو چې هغه هم دغه ته وړل شوی نه دی چېرته، اما د ځای کې چې د یو مظاهره پوښښ لپاره تللی دی یا یو بل کار لپاره، اما غزای کې یو سات یا دو ساته هغه کې نول شوې ده. هیڅ پیښه د دې نه لرو، دغه مظاهره او دغه مسائل باندې ذکر نه لرم، هغه موږ پورې اړه نه لري. خو مګر هیڅ پیښه موږ د خزینه خبريال نه لرو چې هغه زندان ته وړل شوې وي، هغه بند شوې وي. دا ستونزه شته ده، زور سره منم، دغه نور ستونزه چې ده یاد کړ دا زور سره منم، مګر دغه خلکو پری خودل موږ چې وایو د خلکو आवाज یو. اما غبیبي ست چې وایي چې اوس نوې چیرې نه یوازې دغه په برخه کې خزینه اوکه نارینه او کوم ډیر نوې سیرې رامنځته شوې ده او موږ دې باندې کار کوو چې څنګه وشي کولای چې دوی ته ترین ورکو. نو دا خو دغه نه ده چې دا موږ د خلکو آواز ځان دغه کول او اوس دغه خلک پریدو دغه 30 میلیونه خلک پریدو او د خپل فکر ژوند فکر وکړو. په هر صورت دا خو د هر چا حق دی. دا موږ ویل نه شو چې باید حتما دلته پاتې شي. هر څوک حق لري چې ځان ته ژوند اختیار کی. کیدای شي یو وخت ما باندې همداسې یو حالت راشي چې زه مجبور شم، مګر ډیر دغه مې کړی دی، ډیر سختي مې ګاللې دی، مګر دغه وطن مې نه دی پریښی. باور وکړه همدغه شپه ورځو کې ما ډیر سخت ورځې تیر کړی دی. دا چارواکي به واوري، مګر ما کولی شو چې اسلام آباد ته ځان ورسوم او یو اونۍ دوه اونۍ کیدای شي زما وخت ونیسي، یو میاشت ونیسي. او اول کې ما نه غوښتنه شوې وه چې فرانسې او جرمني ته باید لاړ شم، مګر دغه مو وطن دی، باید دغه وطن جوړ کړو. په هر صورت سره اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې چې راشو، رښتیا یو لویه ستونزه ده، فوق العاده لویه ستونزه ده. دغه برخه کې یو موږ وار وار د چارواکو ته ویلې دي چې هغه څه چې رسنۍ د مالی برخه نه تغذیه کیږي، دویم اطلاعات ده که چیرې ډیر مالی امکانات وي رسنۍ ته، بیخي ټول نړۍ راشي رسنۍ سپورت کی او ټول تجار هم راشي ټول، مګر چې ورته معلومات ورنکړ شي نو بیا هم دغه نشي کولای. نو دا یو لوی سوزه ده. موږ د آخر وار کې هم دغه وار دغه موضوع مو اطلاعات فرهنګ نور برخو سره شریکه کړی ده چې اطلاعات او تلاتسی قانون باید پلی شي، کمیسیون رامنځته شي، تر څو چې هغه کمیسیون رامنځته نشي، که څه هم یو ریاست اطلاعات فرهنګ وزارت کې جوړ شوی دی، خو مګر بیا هم هغه بسینه نه کوي. ضرورت ده چې هغه کمیسیون رامنځته شي. کله هغه کمیسیون رامنځته شي هغه به د یو څه به ستونزه حل شي. هغه دا چې ولې اطلاعات ورنکړي، ځینو سره چې ما خبرې کړې دي ویاندیانو سره، داسې ویل کېږي چې دا موږ خو کار کوو، دا مو دنده دی، که دا دغه کو دا بریاکاري شي موږ وایو چې همغه ماش چې تاسو د دغه نه اخلې، د بیت المال نه اخلې، د دغه خلکو د مالیاتو نه اخلې، خو دا خلک حق لري چې پوه شي چې تو څه کوې، کوم کار کې بوخت یې، او دغه نن او سبا او بل سبا لپاره دغه خلکو لپاره تاسو څه کار کې څه پلان لري او څه کار کوي.
بله، ډېر زیاته مننه. یو اوریدونکی هم لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
فروان ته تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب.
زما خو دغه نظر د فروان صاحب محترم که دغه هر رادیو ته په دینه زنګ وهي که هغه دیني خبرونه وي که هغه ادبي خبرونه وي، نو هغه اړیکه پرې کټ کېږي که نه. خو بیا هم لکه خارجانو ته هېڅ په کار نه رسي وایي چې افغانستان کې د چا حق پیمال شوی ده، یا حقوق نه ورکول کېږي یا په کار کې.
دا اوس څوک وایي همدرد صاحب؟ دا اوس دا خارجیان دي که افغانان دي چې دا خبره کوي؟
ګور افغانان خو یې کوي که نه، افغانان خو کار څه ووایي صحیح ده، ورسره مخ دي او خدای ته یې راوستې ده. خو دغه خبره باید تاسو یو خلیلزاد یا دغه محقق اتمر دغه را میلمانه کوي چې دغه دې ټولو ولس ته ویلې چې په دغه تړون کې به د چا حق نه پیمالېږي او د ټولو حقوق به پکې محفوظ وي، کلور لاسته راوړنې به پکې محفوظ وي که نه. نو زه دغه وایم چې دا د موږ افغانانو تل هغه خوا ته زور کړی ده چې هغه کم هغه بیخي هغه طرف نه وي که نه، او هغه هېڅ فایده نه لري، ولس ته هېڅ فایده نه لري. ولس ته چې فایده لري باید چې دغه خلک راکش شي او پوښتنه ترې وشي چې کومه ده تاسو
ډېره مننه کور ودان صحیح سو دا کار خو شو
ډېره
مننه
حقوق هم نه دي پیمان
کور ودان سلامت اوسې. حبیبی صاحب، داسې ځینې ادعا کوي چې ځینې طالب چارواکي په هغو دندو کې چې دوی ته ورسپارل شوي دي په هغه باندې مسلط نه دي، نو نه غواړي چې لرسنوي سره خبري وکي. دا ادا تر دې پوري چې معلومات نه شریکوي. اکثره طالب چارواکي کله چې خبري الور شي ورته وایي چې په دې برخه کې معلومات ور سره شریک، نو هغه ځان تیروي، جواب نه ورکوي. دا شی سبب کیږي او که فکر کوي چې دوی اسیم غواړي چې هر څه سانسور وي.
دلته درې خبرې دي. یو خبره دا ده چې دوی معلومات نه لري، او هغه ټوله دوی د خپلو همکارانو خانیو خوږو په لهجه ملاکراسي ده. یو مسله دا ده. دویم مسله دا ده چې دوی څه ویل نه لري. یو څوک چې څه ویل ولري او سر یې په تنه ورځېږي، او یعنی هغه څوکۍ ارزښت ولري او د خپل مسلک او د خپلو هغه نه دفاع وکړی سي کړنو نه، هغوی بیا څه وایي. درېمه خبره دا ده چې په مجموع کې دوی همداسې امر ورته سوی ده، یا څه رقم ورته ویل شوي دي چې تاسې رسنیو سره هغه مه کوئ. ځکه په اول وختو کې ځینو چارواکو رسنیو سره مرکې وکړې، نو دوی ډېر هغه درلودل، ډېر نیمګړتیاوې درلودې، نو هماغه له وجې دوی باندې بندیز لګول سوی ده، له پاسه چې دوی باید هغه ونه کړي. ځکه دوی هغه څه یا هغه خدمات نه دي ارزه کړي، ځکه چې حکومت او د ملت داد و گرفت یا مراودات په خدمات ده. ته مثلا ټکس اخلي، پیسې اخلي، مالیه اخلي، که د رسنۍ برخه ته راسو چې موضوع نه ونوځو، ته د فریکوینسي مالیه اخلي، د جواز پیسې اخلي، د موږ نه وخت په وخت مالیات هر څه اخلي، د برېښنا پیسې اخلي، ولې خدمات صفر دي. که ته ښاروالي په پیسې وخی، په نور ارسو کې وخی، خدمات ارزه کوله نسته، او عواید تولیدل لس برابر زیات شوي دي. ځینې مواردو کې بیخي ډیر شوي دي، یعنی سل په سلو کې زیات شوي دي. نو دغه هغه موارد دي چې دوی وویلو ته څه نه لري. او راغلو د مجدي صاحب خبرې ته، زه مجدي صاحب زموږ مشر ته زه احترام ورته لرم، او موږ نه خفه کېږو چې ته واقعیت دي، موږ نه خفه کېږو. ولې که حافظي صاحب وي، که زه یم، که هر څوک وي، زمونږ ضمیرونه هغه دي، یعنی بیدار دي، او زمونږ چوپ نه صفاتې کېدای. ولو که دام د سر په قیمت هم تمامېږي، که د اشرف غني په حکومت کې مونږ هغه وخت کې یو قانون و، یو مقررات و، هر څه و. مونږ بیکګراوند وګورئ، په همدغه رسنیو کې په تا باندې موم نیوکه کړې، په اشرف غني موم نیوکه کړې، په ټولو باندې وکړې، حتی په جمهوریتو کې لغه نه وروسته بیا هم کړی. ولې مونږ داسې فکر کوو چې راځه د حکومت کې به هم یو قانون وي، یو اداره به وي، یو تشکیل به وي، یو نظم به وي، یو نظام به وي. ولې چې مونږ رسنۍ ته راووتو، مونږ خپل حقایق ویلې، زمونږ یا خوله چپ شوه، یا په خوله مو لاس کېښودل شو، او یا په مرګ تهدید شو، هاته ووهل شو، کورم تلاشي شو، جلا وطنۍ ته مجبور کړو. دا هیڅوک مونږ هیڅ وخت خپل وطن نه پرېږدو. دا په دې معنی نه ده چې مونږ که راغلي مونږ خپل وطن هیر کړی. مونږ هم دا اوس هم له ډېرو نه ډېر فعالیت کوو په خپل وطن کې، او خپل خلکو سره همغږي لرو. چې کله یو قانون جوړ شو، یو حکومت جوړ شو، له تانه به مخکې مونږ هلته ناست یو. خپل هېواد هم ده، هېواد د مور حیثیت لري. که دا زه یمه، که حافظي خوري، که بل څوک وي، که بل څوک وي، هر څوک سي، هر افغان چې په هر ګوټ ګوټ کې ده، چې کله به یو حکومت راغی، یو قانون راغی، او قانون د ځنګل نه وي، یو ځنګل غوندې نه وي، یو زندان غوندې نه وي، چې خلک ټول فکر کوي چې راځه د افغانستان خو اوس امن ده، یو زندان کې هم امن وي. ول څه پل چرخي زندان وګوري، په دا شلو کلو کې امن و، یا د بګرام زندان وګوري امن و، ولی هلته ژوند نه و، خلکو خولې وتړلې، خلکو احتجاج وکړ، خلکو شکنجه شول. نو اوس هم افغانستان کې شکنجه روانه ده، زندان روان ده، او ته خپل هم مجددي صاحب ته کتاب په ځای زه هم ما به دا خبره کول، ځکه هر څوک خپل هغه مجبوریانې لري، او هیڅ وخت نه خفه کېږو، او هیڅ وخت مونږ خپل هیواد نه یرو او نه هیڅوک میروای شي. که دا یو وخت موقعي شي، څاروان صاحب هم بهتر راځي او خپل وطن نه به خپل فعالیتونه مخته وړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ حبیبي صاحب. مجددي صاحب، دا چې له 150 تلویزیوني شبکو څخه اویا پاتې دي، تر اویا کمې پاتې دي، په داسې حال کې چې رسنۍ موسیقي نشي خپرولی، تفریحي پروګرامونه نشي خپرولی، فلمونه او سریالونه نشي خپرولی، فکر کوم چې لا هم زیات پاتې دي. فکر کوي چې همدا بیا نوري به هم که وضعیت په دې شکل دوام وکړي، دوام دا خپل فعالیت ته دوام ورکړی شي؟ په داسې شرایطو کې به څه خبروي؟
سروان صاحب بله او
مالی مېرمن
یو شی ته چې موږ دغه اخري څېړنه کې زموږ پام شوی دی او زموږ څېړنه له امله موږ ته معلومه شوی دی چې اوس په خوښۍ سره چې د افغانستان رسنۍ یو بل بنه ځان ته اختیار کړی دی، هغه تعلیمي بنه دی او دغه برخه کې دا چې باید پخوا هم لرلی وای چې وو، خو دومره چې اوس ورته ډیر پام کیږي هغومره پخوا دغه تعلیمي برخه ته پام نه کیدل. نو اوس دا خو ضرور دی، رسنۍ باید هر برخه ولري، سرگرمی ولري، دا یو ضرورت دی او انسان هم ورته ضرورت لري، تفریحی دا طول و برخو تعلیمی و دغه طول و برخو. مگر اوس چې یو خوا یو سه للاسه ورکره ده، بل خوا زن بیرتا یو سه نور لاسه راوره ده چه اغا بیا هم زه دغه کام او ده بنده مک کار لرو چه سنگه وشو کوله چه ام دغه بنه ته قوت ورکو او دا پیاوړی شي. نو هغه رسنۍ چې خپل محتوا له لاسه ورکړی دی، کدا تلویزیون دی، کدا رادیو دی او یا دغه آنلاین او هر څه دی، دته زه په دې خوښ یم چې ځنه نړیوال بنسټونه هم ورته په دغه برخه کې پام زیات شوی دی او موږ هم هڅه کوو چې دغه برخه پیاوړی کړو. بیا
مثلا د تعلیمي برخه کې یو څه توضیح ورکړي چې مثلا شي آیا د سیشن خبروي لکه نېشنل جغرافي چې خبروي، دا ډول فلمونه او سریالونه یا علمي او تحقیقي موضوعات کله ترجمه شي او خبره شي شاید د لوستو بیا لیدونکو تنده ماته کی؟
خو ډیر ښه دی، دا خو ډیر ښه دی. زما غوښتنه د نوې کمیسیون د تخطی و نداد وړاندیز مو ورته داده چې دوی وشي کولی چې دغه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې قانع کړي چې دغه مسایلو ته زیاتره وخت ورکړي او اجازه ورکړي. نورو برخو لکه تعلیمي برخه دغه زموږ ځنې خواندې چې په کورونو کې دی هغه لپاره تعلیمی پروګرامونه زه دوه دغه جمعه چې تیر شونه په خوا جمعه کې زه خوست کې دعوت وم هوا رادیو کې التدیر یو ډیر دغه واچغه مغه ماته د فکر ورکړ چې دغه برخه پیاوړی کو البته دغه تعلیمی برخه یو رادیو فعال کړی دی، ډیر اوریدونکي لري او ډیر ښه اغیز کړی دی البته د خوست خلکو باندې. نو دا به په ګډه رسنیو سره او د ځینې ملګرو، زه نه وایم چې دغه ملګرو چې بهر ته تللی دی دوی، نو همغسې شعبیبي صاحب وویل موک د دوی په مشوره غ نور ملګرو په مشوره موک باید دسې یو کار افغانستان کې وکړو که هغه کې دننه دی او هغه کې که بهر دی، نو دغه زموږ ملک دی هغه څه چاغوي ویل. نو که بهر وي که دننه دی باندې به کار وکړو، تعلیمی برخه او رسنیز برخه ټول په ګډه کار وکړو چې هغه یو خلاوی چې رامنځته کیږي رسنیو کې هغه د همدغه یو مفید او موثر لارې نه ډک کړو.
بله ډیره مننه حبیبي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغه وخت کې چې په ډیرو شیانو باندې بندیز دی، داسې پروګرامونه چې شاید پخوا ورته شاید زمینه نه وه مساعده لکه د تعلیمي پروګرامونه، داسې پروګرامونه چې د خلکو سویه ورسره لوړه شي او ملایان هم ورسره مشکل نه لري، دې ته که رسنۍ پام وکړي شاید لیدونکي هم پیدا کړي. لیدونکي خو یوازې ناتونه نه اوري، یوازې سیاسي بحثونه هم ډیر نشي اوریدلی، خو یو ساعت نیم ساعت به واوري، دا ډول شیانو ته هم ضرورت لري.
بالکل، مونږ ښه پایلم په دغه تیرو لاسو کالو کې دلوده، ځکه مونږ د یوازینۍ رسنۍ وه په میدان وردګو کې چې خصوصي رسنۍ وه او یوازینۍ رادیو وه چې مونږ ډیر اوریدونکي درلودل. هغه وجه دا وه چې مونږ تعلیمي خپرونې درلودې، مونږ شعر شاعری دلوده، معلوماتی خبرونه دلوده، منگا و ناول دلوده او دیر اپدیت او کره معلومات منگا خبرول اتا دیر مفید او دماغ وقت مطابق او یعنی ما مخکې ویل چې مونږ کوم خپل سکیجول چې مونږ اتحاد فرهنګ سره مشارکه په ما وخت کې کله چې نوې اداره راغله هغوی تایید کړه چې د کې ستونزه نشته، یعنی هغه د محتوا له وجې یعنی دا ډیر ښه ده. د دې په ځای چې یو خو نعتونه دي چې دې ته مونږ څه نه وایو، هم د نعت ده یو ځینې شیان دي چې هغه نشول ګناه لري، یعنی هغه شیان چې ما یو بله لهجه پرې هغه کړې چې هغه تاسې اوس نه وایمه چې هغه ادبي سرقت ده، مثلا شعر کمپوز او یعنی د کمپوز او د طرز موسیقي او دا ټول رخیصه یو ترانه په نوم پرې ایښی ده، ترانه چې دا د دې نشرېدل که څوک هره رسنۍ نشروي پروګرام په ګناه کې شاملېږي او هم هغه حق د هغه سرقت ادبي سوی داسې سرقت ادبي نشرول خپله یو جرم ده په رسنیز ډګر کې، یعنی دا باید نشر نه سي. نور تعلیمي برنامې باید زیاتې سي. اوس یو شی یو ستونزه ډېره بله دا ده څاروان صاحب چې اوس ګورې نور اسلامي نړۍ هغه څه هغه اسلامي سوریالونه هغه اسلامي داستانونه چې نشروي د تصویر او د غږ په هغه کې ولې دوی هغه سره ستونزه لري. هغوی وایي تاسې هغه سوریالونه مه نشروئ چې هغه کې ځینې چیرې د اصحابو یا د اصحاب کهف مثلا همدارقم نور د
یوسف پیغمبر
مثلا نور سوریالونه دي چې هغه نشر ټول اسلامي نړۍ کې نشر کیږي. ته په آیفون 14 ګرځوي، زیرې موټر ګرځوي، تیاره کې ګرځي، په دې کې ښه اپډیټ دی، ولې په اسلامي علم او هغه کې بیا اپډیټ نه وي؟ خدا مې یو علم ده چې ته دغه خصه سالان بیا څنګه ته نوي نسل نور اسلامي امت او نوي نسل ته هغه کوي. مونږ خو اورېدلې چې هغه دا رقم خو زه ماته چې سل کړه تب قصه وکړي، خو چې یوازې فلم وګورم، تصویر وګورم، ماته ذهن کې راځي چې په دغه تاریخ په دغه وخت کې دا رقم یو حادثه سی وه، خپل اسلامي او خپل مذهبي مواردو ته مونږ نه پرېښودل کېږو. نو په داسې یو جامعه کې دا اوس سینما زمونږ بنده ده، ولې بنده ده؟ باید خو صحیح ده ته شاهین صاحب مکاروه ته بل چیره راوله چې اسلامي سریالونه
ده. بله، اما عموما دغه سری په کوم هیوادونو کې چې سانسور ډیر وي خلک یې ځیل بل ځاینه مغه شی پیدا کوي، هغه شکل یې ګوري چې په دې کنټرول شوي شکل سره خو به بیا هم د دوی ځینې غوښتنې پکې انعکاس مومي، لیکن کله چې خلک مجبور شي چې هیڅ نه وي ځي ګاونډیو هیوادونو تلویزیونونو او رسنیو ته ځي له هغوی نه.
بالکل دا په شلو کالو کې په دالاسو کالو کې مونږ دا غږ کوو چې مونږ باید خپل هر څه خپل ولرو، که په رسنیز ډګر کې که تصویري سینمایي هر برخه کې مونږ باید خودکفا شو. مونږ که غواړو استقلالیت ولرو مونږ باید فرهنګي استقلالیت ترلاسه کړو تر څو سیاسي استقلالیت او اقتصادي استقلالیت ته ورسیږو. تر څو چې فرهنګي استقلالیت نه ترلاسه کړي چې سل کاله نور مونږ وهو او فتوحات وکړو غناري وکړو بیا به مونږ استقلالیت هر رقم چې لازمه ده نه ترلاسه کړی. دغه هیوادونه چې استقلالیت ترلاسه کړی هغوی فرهنګي او اقتصادي استقلالیت هم ترلاسه کړی چې اوس مستقل هیوادونه دي. مونږ که غواړو چې مستقل هیواد جوړ شو نو باید مونږ خپل فرهنګ غني کړو او خپل رسنۍ غني کړو، خپل رسنۍ او ژورنالیستانو او هنرمندانو د ټولو لاسنیوی وکړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی نجیب الله حبیبي د ژورنالیست او د تجله رادیو تلویزیون پخوانی رئیس، همداراز د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي، همداراز د افغانستان د خبریالانو د سازمان د ویاندې مرزی حفیظي څخه مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. د خپرونې په دې وروستیو شیبو کې د یو افغان خبریال نصرت الله شهاب کیسه درته اورو چې پېښور ته تللی دی او هلته کباړ ټولوي.
د نن په میکول به سمو دا ورستا زما روغتیا علاج کوم دی، دل خراب شو به مامدا کباړ لټرول خو له دا چې و د رسنیو د سترګو پناو ما د خپل رادیو سره هم کار کړی دی، د لوپټه په نامه یو رسپانه کوینز، هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی. نو هم مین اسلامي رادیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی. د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست دی، هغه سره مې کوښښ کوو چې ما ته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي. ولې هغه به تر پلی ونه کو کله چې دو وخته لمونځ وکړم، بیا ځان برابر کړم، سهار نری وکړم، نو بیا خپل کار ته ځم. کله چې کار ته لاړ شم، نو مازدیګر شپږ بجو پورې ما یا 1000 روپۍ کړي یا 900 یا 1000.
دل خلق ولي زي وطنا لدي خالق.